په کابل کې د سهار لس بجې سویز فریبا ظاهر مو یوې بل خبرونه ته شرغ لستم. د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې شوی ده، خو په سر کې خبري برخه هم لرو. په دې کې اورو چې د ناتو عمومي منشي وایي چې راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هېواد د وتلو پریکړه کوي. خو په سر کې خبرونه واوري. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل سو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې حکومت باید هغه کسان عدالت حاضر کړي چې د ملکي کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري، او د واشنگټن پولیس وایي چې د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د یرغل پر مهال څلور کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل سو. د دغه خبرو پیل ته د جنوري 15 یعنی 13 شنبه ټاکل شوی و، خو د دواړو لوریو مرکچیانو له یو ورځنی ځنډ وروسته پرون چهارشنبه مقدماتي غونډه وکړه. د سولې وزارت ویاندی ناجی انوري وویل چې اصلي بحثونه به راتلونکي شنبه پیلېږي.
د دواړو لوریو ترمنز د افغانستان د سولې مذاکراتو دویم پړاو د یوې مقدماتي ناستې په ترڅ کې پیل سو. داسې پریکړه وشوه چې را روانې شنبه په ورځ به دواړو خواوو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څېړلو لپاره ټاکل شوي تیمونه خپل کارونه پیل کړي.
د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم هم بیګا پر ټویټر ورته خبر ورکړی دی. د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی ویلي چې په دې پړاو خبرو کې پر اوربان سیاسي مشارکت او د راتلونکي نظام پر څرنګوالي خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکي کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري. دیبورا لاینز دغه خبرې پرون د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د لیدو پر مهال وکړې. یونما پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې ملاقات کې د سولې پر روان بهیر او د اوربان پر اړتیا هم خبرې وسوې. معلومه نه ده چې د خبریالانو، دینی علماو او مدني فعالانو د هدفي وژنو تر شا د کومې ډلې لاس دی. دولت د طالبانو کار بولي، خو طالبانو پرون یو ځل بیا په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په دې وژنو کې لاس نه لري. د واشنگټن پولیس وایي د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د یرغل پر مهال څلور کسان مړه شوي دي. د پولیسو په یو بیان کې راغلي چې یوه میرمن په ډزو وژل شوې او درې نور هم د بیړني روغتیايي وضعیت له کبله مړه شوي دي. په دې پیښه کې چې د چهارشنبې په مازدیګر وسوه، د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلګونو پلویانو په واشنگټن کې داسې مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ چې د دواړو جرګو استازو د نومبر میاشتې د انتخاباتو رایې پر تایید غونډه درلوده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په یوه ټلویزیوني وینا کې دا کاپر دیموکراسي بریټ بلالي.
At this hour our democracy is under unprecedented assault.
په دې وخت کې دیموکراسي تر بیساري بریټ لاندې راغله. په معاصر وخت کې موږ دې ته ورته څنګه دیلې د ازادۍ پر مانې په خپل د کانګرس پر ودانې دا د خلکو پر استادو بریټ دی.
تر څو ساتونو ځند وروسته د کانګرس دواړو جرګو خپل غونډه لسره پیل کړه او د اقدامې وغانده. په سربیا کې د روسیې لخوا د کورونا ضد جوړ شوی واکسین سپوتنیک وی تطبیق پیل شوی دی. دوی لمړی لوړ پوړو چارواکو ته دغه واکسین تطبیق کړ چې وکولای سي پر دغه پروسې د عامو کسانو باور ترلاسه کړي. پرون د سربیا د کورنیو چارو وزیر، د روغتیا وزیر او د پارلمان مشر د هغو کسانو په ډله کې و چې دغه واکسین ورته تطبیق شو. او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د هوکړې په تړاو د دغه هیواد د مشهور کلیسا له انتقاد سره مخامخ شوی دی. پاشینیان پرون د کریسمس هغو مراسمو کې هم ګډون نه کړ چې د ګډون تمه یې پکې کېده. په دې مراسمو کې چې د یریبان په یوې کلیسا کې ترسره شول، د پارلمان مشر او د پاشینیان د سیاسي ډلې یو شمېر نورو کلیدي غړو هم ګډون نه درلود. د خبرونو پای. زموږ غلزه د رادیو څخوري دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ځوان فکر ونیس پروګرام لرو، خو تر هغه دمخه به دا ووري چې د ناتو عمومي منشي وایي راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هېواد د وتلو پریکړه کوي. یان ستولتنبرګ د جرمني یوې پارلماني ډلې ته په وینا کې وویل چې د دوی هر ډول پریکړه به حالاتو ته په کتو وي. په دې اړه نور تفصیل اسدالله الدین راکوي.
ناتو راتلونکي فبروري میاشت کې د دفاع وزیرانو غونډه رابولي او دا پریکړه کوي چې افغانستان کې پوځیان وساتي او که خپل ماموریت پای ته ورسوي. د دغه سازمان عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د دوی هر پریکړه ستونزمنه ده او هر یو ځانته ګواښونه او خطرونه لري. ستولتنبرګ وایي که دوی افغانستان کې پاتې کیږي دا کار لګښت او لننګونو ډک پوځي ماموریت غواړي او که چیرې وځي دا ویره شته چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پټنځای بدل نشي. نوموړي پرون چهارشنبه د سی ایس یو په نوم د جرمني یوې پارلماني ډلې ته په وینا کې وویل
ډېرې ننګونې او ابهامونه شته. په یقیني ډول چې سولې او سوله ییز حال ته د رسېدو یوازنۍ لار د سولې خبرې دي. موږ د سولې د هڅو ملاتړ کوو، خو په ورته وخت کې موږ پوهیږو چې له سختې معما سره به مخامخ شو. راتلونکې میاشت د ناټو دفاع وزیران سره راغونډېږي او دوی به دا پرېکړه کوي چې افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي او کنه.
ستولتنبرګ وایي له افغانستانه د وتلو پرېکړه یې په دې پورې تړلې چې دوی پوه شي طالبان له امریکا سره د شوي تړون مادو ته ژمن دي. له القاعده شبکې سره د اړیکو پرېکون او افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ته ځای نه ورکول امریکا ته د طالبانو له ورکړل شویو ژمنو دي. او ناټو وایي دوی باید د پوځي ماموریت له پای ته رسولو مخکې ډاډمن شي چې طالبان دا کار کوي. ستولتنبرګ له افغانستانه د وتلو نورو شرطونو ته داسې اشاره وکړه:
So the most important condition is to make sure
تر ټولو مهم شرط دا دی چې طالبان باید د اړتیا د پوره کېدو لپاره دا باور کړي چې د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. موږ به د افغانستان د جګړې وضعیت او د سولې پرمختګ هم وارزوو او له مخې به یې خپله پرېکړه کوو.
د امریکا او طالبانو په تړون کې امریکا هم ژمنه کړې چې د روان 2021 کال د می میاشتې تر نیمایي یعنې تر راتلونکو شاوخوا 15 میاشتو به خپل سرتیری له افغانستانه باسي. د دوی دا ژمنه هم د بین الافغاني خبرو په بریا او د جګړې یا تاوتریخوالي په کموالي پورې تړاو لري. د افغانستان د جګړې اصلي لوري اوس افغان ځواکونه او طالبان دي. د دغې جګړې د پای ته رسولو لپاره دوحه کې د بین الافغاني خبرو دویم پړاو پرون پیل شو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت او طالبان دواړه وایي چې پرون دوی ابتدایي غونډه درلوده او یې په تېله چې د شنبې له ورځې به پر اجنډا بحثونه پیلوي. په ظاهره د طالبانو او دولت دریځونه سره بیل دي او سولې ته د رسېدو مزل هم اوږد ښکاري. همدې بېلابېلو دریځونو او د جګړو شدت په ظاهره ناټو او امریکا هم د پوځي ماموریت پای ته زړه نازړه کړي دي. خو اوس به ولیدل شي چې دویم پړاو خبرو کې څه پېښېږي او راتلونکي میاشت ناټو د افغانستان د ماموریت په اړه څه ډول پریکړه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ خلک ازادي راډیو اوري. امریکایان نن د دې هیواد په یوه بیساري اقدام کې د وسنی ولسمشر ټرمپ د پلویانو لخوا د کانګرس پر ودانۍ د یرغل شاهدان ول. ټول نړۍ دې اقدام ته په حیرانۍ وکتل او ویغنده. په خپله د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن هم د اقدام پر دیموکراسۍ برید وله او بالا د جمهور غوشتون کې ګوند ډیری وغړو هم دغه اقدام وغنده او هغه یو ناکامه هڅه وبلله. په امریکا کې میشت د نړیوالو چارو لښنون کې شفیق همدان سره می پر همدې مسلې خبرې وکړې او دا می ورسخه وپوښتل چې د اقدام ته څه نوم ورکوي. هغه وویل
سلام علیکم نیکی هیلی. البته وقتا خوشنوین که عمل ده و زه فکر کوم چې دا نه یوازې دلته په امریکا کې بلکې په ټول نړۍ کې رنګارنګ غبرګونونه خپور کړی او د نړۍ مشران هم دې موضوع ته ډېر جدي غبرګون ښکاره کړی او دا موضوع تخبیح کړی او غندلی ده. تر څنګ دا هم موږ ګورو چې دننه په حکومت کې همدا شېبه چې موږ تاسې غږیږو ځینې خلک د استعفا په حالت کې دي او د ښاغلي ټرمپ د دفتر نه ادم غړې درې لوړ پوری چارواکي چې یو د لومړي میرمن د دفتر رئیس ته بل د خاغلی چمپ ماوین ویان ده هغه یو د البته د اجتماعي چارو مشر دی په د لیزي توګه استعفاګانې ورکړې دي وایي چې خاغلی چمپ د سولیز البته د سولیز انتقال په پروسه کې چې دغه واک باید خاغلی بایدن ته ورکی تقریبا مات سره مخ ده. نو په دې خاطر نه یوازې دا چې دننه کانګرس کې خلک په غوسه دي بلکې خپل د خاغلی ټرمپ حلقه کې دننه په سپین ماڼۍ کې هم رنګ رنګ غبرګونونه ګورو او خلک درګت غواړي چې خپل مسؤلیت ادا کړي او د خاغلی ټرمپ سره خپل هغه لریوالی وښایي.
بله همدم سه لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه دغه اقدام په نړیواله سطح وغندل سو په سختو ټکو باندې وغندل سو او د امریکا پر دیموکراسي باندې یو برید بلل سوی دی نه یوازې دیموکراتانو بلکې په خپل جمهور غوښتونکو هم تاسو اشاره ورته وکړه چې دا مسله د دوی په ګټه نه ده بللې او غندلې ده هاخوا موږ تاسو واورېدل چې د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي وروسته لدې چې د غونډې له سره پیل کړه وی ویل چې دا پېښه کېدای سي د یو تازه پیل مقدمه وي هدف یې څه دی
زه فکر کوم چې اوس هم خلک ډېر اندېښمن دي ځکه چې د ښاغلي ټرمپ پلویان په ډېر جدیت او شدت سره غواړي چې د دغې د قدرت د انتقال پروسه مختل کړي د واشنګټن تر څنګ په ځینې نورو ایالتونو کې هم د ښاغلي ټرمپ د پلویانو لخوا مظاهرې شوي دوه درې سوه کسان راټول شوي چې ولایتي کانګرس مخیاسنه مختدی هم غونډې لرل او تظاهرات لرل خو دا د ښکارندوی ده چې البته ځینې داسې کسان هم شته چې تقریبا شاوخوا 8000 کسان ته رسیدي چې هغوی یو پروسه باندې کار کوي چې غواړي چې د ښاغلي ټرمپ مراسم هم د ښاغلي بایدن سره یو ځای ترسره کړي یعنی آنلاین یا ورچوال واټ سرمنی یا د سوګندې وفاداری یا د البته د ولسمشري د بیا بهتر اګرزیدو لپاره یو آنلاین مراسم ترسره کړي نو دا زه فکر کوم چې سره له دې چې تر یو حد پورې کولای شي چې دغه پروسه چالش کی خو بیا هم ځکه چې موږ تاسو اکثر عمل ولې ټول دیموکراتان اکثریت او د خاغلی ټرمپ مخالفت اعلان کړ په سنا کې رسما مخکې دینه حتی چې اوس د رای هم نه هي شوی نه دی خاغلی البته سنیټر ګراهام ډیر په جرأت سره وویل چې خاغلی ټرمپ بیللې دغه اگر چې د خاغلی ټرمپ د هیڅ نه ډېر قوي ملاتړی و خو د ریاست مخکې ډیر په شدت سره اعلان وکړ چې په قاطعیت سره تا بیللې او نتایج ومنه او نور دغه د انتخابات پروسې او د امریکا د راتلونکي حکومت مشروعیت تر سوال لاندې مر وړه نه دې ښکارندوی چې خلک اوس هم اندېښمن دي ځکه چې خاغلی ټرمپ تر دم ګړۍ پورې خپل دغه بایله نه ده منلی هرله چې په ډېرو خلکو باندې غږ کوي چې سوله ییز تظاهراتو کې خو هغه اصلي هدف چې د دغې تظاهراتو تر شا ده هغه د خاغلی ټرمپ مخالفت ده
دقیقا ما هم مطرح کوم چې حال چې دوی یو هدف تعقیبوي خو آیا دا ډول اقدام کولی سي دوی خپل هدف ته ورسوي یعنی د ټرمپ په ګټه به وي
نخیر فکر نکوم ځکه چې ښاغلی ټرمپ د لومړی قدم کې ډېر لوی ماته وخوړه هغه جمهوري خواهان یا ریپبلیکنان چې غوښتي چې دغه نتایج چالنج دي حتی مخکې دغې تظاهرات نه ما خبرونه لیده په ژوندي بڼه دوی خپل مخالفت اعلان کړه سرسخت ویل موږ نه غواړو چې دغه رای تایید کړو خو وروسته د دغې تظاهرات نه دوی لومړني کسان چې را میدان ته شوویل چې نور موږ د آراو او د دغې پروسې مخالفت نه کوو ځکه چې ښاغلی ټرمپ په لوی لاس غواړي چې نه یوازې دا چې پروسه بلکې د امریکا ټوله ډیموکراسي چالنج کړي
بله همدارنګه بیا بل پښتنه ده چې دا یو بې ساری اقدام دی چې د امریکا په تاریخ کې تقریبا داسې اقدام نه و سوی او ټول نړۍ ورته یو ډول ګوته په غاښ ته نه حیرانون کې د ورته ټکان ورکون کې ځکه د نړۍ پر یوې لوی دیموکراسي باندې دا ډول یو برید کیږي یا یرغل کیږي او دا اقدام په داس وخت کې کیږي چې د لوري مراسمو ته شاوخوا دوی ونی مازی پاته دی او منتخب ولسمشر دیموکرات ولسمشر جو بایدن به رسمن دند پایل کې اوسنی شرایط ته او دغه وضعیت ته پکاتو تاسو فکر کوئ چې د واک لیږد به څومره سوله ییز تر سره شي
البته دا خبره خو جماعت د سره له چې ځینې اندېښنې شته خو نن کانګرس هم دغه ډاډ ورکړي چې امریکا تر ده هم لوی چیلنجونه په خواله رپ داسې حالاتو کې چې امریکا په داخلي جنگ کې ښکېلو د څو کلونو راهیسې دغه پروسه په امریکا کې روانه ده هر څلور کال وروسته دوی په کانګرس کې په سنا کې یو ځای کیږي او د ولسمشر تاییدوي نو دوی نن دا هم ورکه چې موږ هغه وخت کې مثلا په لوی نړیوال تروریزم جنگ کې ښکېلو په هغه وخت کې په داخلي جنگونو کې ښکېلو په هغه سخت شرایطو کې هم موږ دغه پروسه تکنه کړی نه ده، د ټولو مشکلاتو سره مخ کې وړی. دا نننۍ موضوع تر یو حده پورې سره ده چې ډېر جدي هم ده. دوی ورته ویلی چې دا دومره جدي نه ده لکه چې موږ پخوا په دې 200 کلو کې جدي مشکلات لره.